السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنۍ خبرونه پایل سو نن دوشنبه ده د چنګاښ سرطان 28 د جولای 12 د دې یو ساته خبرونه په خبری راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ترکمنستان د افغانستان پر سرحد د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د افغانستان حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا دی چې ونشي چې داسې چې
زیات افغان انجونی غواړي چې ملالا یوسفزی سی.
ټول افغان انجونی باید لکه ملالا غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وښيي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو پیل له خبرونو کېږي. ایرانی چارواکي وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیري یې بیرته د هغوی خاورې ته اړولي دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بېلابېلو ایراني رسنیو د دې هېواد د انتظامي ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیر اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې. تیر اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. ښاغلي نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې دننه یې جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواښ سطحه پکې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو دپاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړهییزو بین المللي قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کېږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تېرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 میلادي کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سیوی کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام وژنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونې خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیتسا شارګوټي ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لویه عام وژنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو پخوانی قومندان راتکو میلادیچ او پخوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل سوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونی مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لرې کړی دی. تر اوسه د ده د دې تازه ارتقا جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 نه د کال د فوټبال پایلوبه یا فائنل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنالټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدې. د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولې ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقاباد کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لارښوونه شوې چې پولې ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شی چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا ازادي رادیو ته ویلي په ماری خار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماری خار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپره ده. دغه ترکمنستانی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده ویلي افسران جنگي جیټونه او هلیکاپټر یې پولې ته لیږلي، خو کراش میرې نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې تیر اونۍ سرحد آباد سیمې ته درنه وسله لیږدول شوې ده. عشق آباد کې زیرمه شوو ځواکونو ته هم ویل شوي چې پولې ته د تګ چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپل ټولو ګاونډیو ته د اطمینان ورکوي چې په هر سیمه کې شي د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه، د دې ګواښ د دفع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په وروستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي ګاونډی دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
زموږ لخوا نه ستونزه نشته. ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی، زموږ ځواکونه پولې ته نږدې کېږي، د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د غوکلک رعایت کیږي او د خاورته موږ له خوا نه ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست تر وروستۍ نیټې یعنې 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
ومورېدل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیره لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو له کتونکي او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اسحاق اتمر څخه کړې ده.
زما باور داسې دی چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اروپا کې ډلې او افراطي ډلې دوی د لس دولس پورې په دې خوا ځای پر ځای شوي دي. کله چې اوس طالبان په دغه سیمو کې ولکه کړی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا دی چې ونیشي چې داسې چې دغه اروپا کې ځکه چې دغه اروپا کې خو د مختلفو هیوادونو نه دي، بهرني تروریستان دي په اصطلاح، دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیستی. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا دی او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیري دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي، او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري کېدای شي، ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب، یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګر یاد کړی او افغان حکومت هم په خاورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلوال ډلې فعال دي، دوی له هغه نورو وسلوالو ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولی، ځکه چې تر اوسه پورې هم دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغه نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباط مثلا القاعده سره دی، کیدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی حفظ ماته قدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي د دې نه. زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاستئ چې دوی ازبکستان ته هم ولاړل، مسکو ته هم ولاړل، ایران ته هم ولاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپلې وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. افغان حکومت څومره کولی شي چې دغه احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښیي چې دوی د خپل ساحات چې دوی د لاسه ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګانه بیرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به بریدي نه شي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. او کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له امله له بشري ناورین سره مخامخ دی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او سګنۍ وچکالیو له امله ګڼ افغانان بشري مرستو ته اړ دي. د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له دفتر یوناما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د اټکل له مخې په 2021 میلادي کال کې شاوخوا 3.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې د روان وضعیت له امله به له 15 کلنې ښکته عمر لرونکي نږدې نیمایي برخه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې یو په درېیمه برخه وګړي به په 2021 میلادي کال کې د خوړو له نه خوندیتوب او اوبو له کمښت سره مخ وي چې له امله به یې بیړنیو مرستو ته اړ وي.
امروز ما با یک بحران انساني وخیم روبروستیم.
موږ نن ورځ له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ یو. دا بشري ناورین د جګړو نامنۍ وچکالۍ او کووید-19 ناروغۍ خپرېدو له امله رامنځته شوی او اړتیا ده چې نږدې 2 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې وشي او اړتیا ده چې په ګډه د مرستو غږ وشي. په همدې اساس نن افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په ګډه دغه هڅې پیل کړې څو له ناوړه بشري ناورین څخه مخنیوی وشي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نورو سازمانونو په دغه هیواد کې د وچکالۍ او ناامنۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر بنسټ افغانستان په 2021 زیږدیز کال کې 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو جلبولو په موخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په دغه ګډ خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامزا الکوبروف په دې اړه وویل
که تاسو زموږ د بشر دوستانه اقدام پلان ته وګورئ چې د کال په لومړیو کې مو خپور کړی و هغه کې واضح کړی و چې د افغانستان د وګړو نمایي بشري مرستو ته اړ دي او د خوندیتوب ملاتړ ته اړتیا لري. اوسنی بیړني حالت او وچکالۍ له کبله په دریو کې یو افغان له بحران او د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دی.
خود مالی وزارت وایي د افغانستان د مرستې صندوق ته یوازې 26% بودیجه تامین شوې ده او یاد صندوق د 953 میلیون امریکایي ډالرو له کمښت سره مخ دی. دغه وزارت په وینا حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بشر دوستانه مرستو په غوښتلو کې همغږی دی او د ملګرو ملتونو سازمان سره په همکارۍ او همغږۍ د مرستو د جلبولو په برخه کې زیار باسي.
که په افغانستان کې د لوږې اندازه زیاته سوې ده، په ننګرهار کې زیات کسان د لوږې او بېوزلۍ له کبله په ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
د تیرو کلونو په دوران کې چې د ننګرهار له شمیر نام نه ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې وي او پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر نورو ولسوالیو کې ځای په ځای شوې وي، له ماشومانو یې زده کړې پاتې شوې وي چې اوس یې اکثریت ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په نسبت پر دندو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی او لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدل بولي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي اوس مهال د ننګرهار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي.
په دې وروستیو میاشتو کې په وطن کې جګړه ډیره شوې. ننګرهار کې په ولسوالیو کې له بده مرغه چې موږ امنیتي پیښې درلودې، نو دې مستقیما د ماشومانو په وضعیت باندې تاثیر کړی. هغه په دې معنی چې کورنۍ بې ځایه شوې. د ټول ننګرهار په اړه که ووایو، موږ چې کوم ارقام درلوده د موسساتو او بېلابېلو بنسټونو نه موږ راټول کړي، تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې ماشومان پر درنو کارونو یا شقکارۍ باندې بوخت دي. په دې کې ډیره برخه چې ده هغه په تورخام کې ده، د جلال آباد د ښار په نهو ناحیو کې دي او د سرخود ولسوالۍ د پخو خښتو په بټیو کې دي. هلته دوی درانه کارونه کوي، مګر په نورو ولسوالیو کې هم په بازارونو کې او هم په کلو کې دوی په درنو کارونو باندې بوخت.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ چې له خپلو اولادونو سره د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي وایي د بټیو مالکینې له مجبوریته ګټه اخلي او زیاتره یې له دوی سره د پیسو په بدل کې له کلونو راهیسې ګروګان دي. ګردیز خان یو له دغه ماشومانو څخه دی چې له کوچنیوالي د کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې شوي او اوسمهال د سرورود ولسوالۍ د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوي. دی وای هر ورځ تر 1500 پوری خختي برابر وی خو ژوند په سختۍ او تیریږي.
تقریبا د لس کاله کېږي چې مونږه کار کوو د سیو چې ګراو شوی یو بدبختۍ خاطر روانې زکه چې ما تراتم سینا پر زده کړې کړې دي نه هم پور هغه وخت چې کلدارې وي تر ماسپښینه بم کار وکړي بعد له ماسپښینه چې مکتب له بتلو د کور نه پاکه بم برابرولې شو اوس چې کله خپلې خېټې دپاره خرچه نه شو برابرولی نو قرض همه سره باندې ډېریږي او کمیږي نه.
خود ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي د خښتو د بټیو له مالکینو سره یې یو شمېر هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې د بټیو مالکین اجازت نه لري چې د کم عمره ماشومانو څخه په بټۍ کې کار واخلي.
په نورو برخو کې بیا پرمختګونه شوي دي. د ماشومانو د حقونو په برخه کې همه پوهاوی شوی دی. بېوزله کورنیو سره کومک شوی چې د مستقیمن د ماشومانو په ژوند باندې تاثیر کوي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو یا د ماشومانو داخلولو شمیر ډېر شوی دی. نو هم مونږه لاسته راوړنې لرو، یعنې هم ښېګڼې لرو.
یوازې د خښتو بټۍ نه دي چې ماشومان پکې په درندو کارونو بوخت دي، بلکې د جلال آباد ښار په ورکشاپونو، هوټلونو او ودانیزو چارو کې هم ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. له تعلیم محروم پاتې شوي او اکثرو ته یې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. هر افغان نجلۍ غواړي چې ملاله یوسفزۍ سي، خو دوی په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو له خپل راتلونکي نه هیلي کړي دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنې نن د ملاله یوسفزۍ په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملاله یوسفزۍ د هغې مبارزې او افغان جنوب باندې اغیزو ته کتنه شوې ده.
زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شم، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شم.
د دې غږ د غلي کېدو هڅه اته کاله مخکې وشوه خو غلی نه شو.
دریم څلورم او پنځم جماعت کې
دا ملاله یوسفزۍ ده. ملاله له ماشومتوبه غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړی له مشال راډیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شی ماشومان ډېر شی زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نه شي کولی، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو، مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، مونږ په هغې کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالۍ ذهنیت او فکر اوس هر افغان نجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملاله د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملاله یوسفزۍ تل به یې د طالبانو په مخالف لیکنې کولې او همدغسې د طالبانو د د فکر سخت مخالفه و. د افغان نجونو په مقابل کې هم دغه سي تاوتریخوالی روان دي ځکه چې هغه بیریږي چې طالبان بیرته را نشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان نجونو باید لکه ملاله غوندې د طالبان په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملاله یوسفزۍ د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره ښار کې د 1999 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړې 15 کلنه فعاله زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د وبریک پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپی شو. نو موړې دوونه د پاکستان په پوزي روختون کې بستر وچه له هغه ځای بیا انګلند ته درملنې لپاره ولېګل شو. ملاله یوسفزۍ ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځید. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوبه پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملاله یوسفزۍ ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شو. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچي وایي د ملالې په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تاله کړې دي، خو اغلی کوچی وای که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایه او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې زیات رامنځته کولای شي.
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځي او تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، چې د ملالۍ یوسفزۍ په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس بل ملالۍ بشیر څخه دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به له بشري لحاظه څومره اغیز وکړي. لیکوالې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونې له ښوونځیو محرومې کړې دي. د نویمې لسیزې پر مهال طالبانو ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالې په واشنګټن ډی سي کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن وروستیو خبرو ته پام کړی دی. بایډن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې غواړي د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. وروسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. لیکوالي ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو ښځو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمني د منلو وړ نه ده. لیکوالي وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هیرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کاله وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته سوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکوونکو د یوه ښه روغ او ټول شموله افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغومره نه انعکاس کېږي لکه بمی چاودنې. خو د مقالې په وینا له دې حقیقته هم سترګې نسي پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلي که نړیوال ملاتړ نه وي د افغانانو لاسته راوړنې ښایي له منځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داسې طالبانو سره مخامخ دی چې په نوې ملسیزه کې پر افغانستان واکمني وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلی هیواد یې په خپله افراطي مفکوره نور هم ځپلی و او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورني امنیتي ننګونې لویې دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
وسمه بهرنی مسله، د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخه نیولې ده. دوی ویلي د دغه شبکې بې څانګې غوښتل د هند د خپلواکۍ له ورځې مخکې ځینې بریدونه ترسره کړي. د فرانسې خبری اجنس په حواله جزئیات له اسد الله لودین.
هندي پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یکشنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اتر پردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د اتر پردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند ډلې سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یوه څانګه بلل کیږي. کومار خبریالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې له ګڼې ګوڼې ډاکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکھنو یې اصلي هدف وو. د کومار په خبره دوی د حمله د هند خپلواکۍ لورځ مخکې چې د اگست په 15 لمانځل کېږي پلان کړی وي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یوه وړه اروپا کې ډله ده چې 2018